په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د تاندې څانګې اونیس پروګرام اورېدلی شئ، خو خپرونه د سات په خبرونو سره پیلو. نن په افغانستان او ګڼو نورو اسلامي هیوادونو کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. سعودي عربستان تېر شپه اعلان وکړ چې د یکشنبې ورځ اختر ده. د طالبانو د حکومت سترې محکمې هم تېر شپه اعلان وکړ چې په فراه، کندهار، غزنی، پکتیکا او هلمند ولایتونو کې ګڼ شمېر کسانو د کوچني اختر میاشت لیدلې او شرعي محکمو ته یې د میاشتې د لیدو شاهدي ورکړې. نو پر دې اساس د یکشنبې ورځ د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. د طالبان حکومت درې ورځې رخصتي اعلان کړې او ویلي دي چې د اختر په شپو ورځو کې به په کابل او ولایتونو کې امنیتي تدابیر ډېر کړي. پرون شنبه په کابل کې د دې ولایت والی په مشرۍ د طالبانو امنیتي چارواکو پر امنیتي تدابیرو غور وکړ. د افغانستان او سعودي عربستان ترڅنګ یمن، متحده عربي امارات، قطر او کویت هم اعلان کړی چې نن د اختر لومړۍ ورځ ده. خو پاکستان، هند، بنګلادیش، ایران، مالیزیا او اندونیزیا ویلي چې د دوشنبه په ورځ به د اختر لومړۍ ورځ وي. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی د کم کې اختر په مناسبت په خپل پیغام کې له ګاونډیو هیوادونو څخه د میلیونونو افغانانو پرې ایستلو اندېښنه ښودلې ده. ښاغلی غنی ویلي چې نور ګاونډي هیوادونه د افغان کډوالو په ساتلو کې ګټه نه ویني، نو په هیڅ هیواد کې افغان کډوال ځای نه لري. د همدارس د نړۍ سیاسي تحولاتو ته په اشاري سره ویلي چې هغه نړیوال نظام چې له اتیا کلونو راهیسې واکمنو د بدلون په حال کې دی، تمدنونه خپل تعریفونه او خپلې ګټې بدلوي او په دې منځ کې هغه هیوادونه خپلې بیړۍ ساحل ته رسولی شي چې د ده په وینا سم ماڼوګان لري. ښاغلی غنی په روانو بدلیدونکو حالاتو کې یووالی ضروري بللی دی. اشرف غنی د 2021 کال د اګست په 15 د طالبانو له واک ته رسېدو څو ساعته مخکې له هېواده ووت او په ازبکستان کې د یوې شپې له تېرولو وروسته متحده عربي اماراتو ته لاړ چې لا هم په ابوظبي کې اوسي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې یو امریکایي وګړی فایرحال د طالبانو له بنده خوشې شوی دی. خغلی خلیلزاد د شنبه په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې ولیکل چې دغه امریکایي اوس له قطري دوستانو سره په کابل کې ده او ډیر ژر به خپل کور ته استانه شي. هغه همداراز د قطر د دوامدار او ثابت همکاري لپاره مننه کړې ده. سپینې ماڼۍ په خپل ایکس پاڼه کې د فایل هایل ایو لنډه ویډیو خپره کړې چې پکې نوموړي د خپل ازادي دو په خاطر له ولسمشر ټرمپ څخه ډیره مننه کوي او وایي چې په بند کې له دې سره د نورو ښځو ډېرې هیلې هم پر ولسمشر ټرمپ پورې تړلې وي چې د ازادي دو لپاره اقدام وکړي. طالبانو د میرمن فایحال د خوشي کېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا حمله څرګنده نه ده چې طالبانو دغه امریکایي وګړی کله او په کوم تور نیولی وه. همدارس دا هم تر اوسه نه ده معلومه شوې چې طالبانو د هغې د خوشي کولو په بدل کې څه ترلاسه کړي که نه. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوهمې دورې له پیل راهیسې په تیرو دو میاشتو کې دا دوهم امریکایي وګړی ده چې د طالبانو له بند څخه خوشي کېږي. طالبانو شاوخوا دوه اونۍ مخکې یو بل امریکایي وګړی جورج ګلازمن هم خوشي کړی و. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا سره په کتنه کې ویلي چې د نجونو زده کړې د هېواد د راتلونکي لپاره حیاتي اهمیت لري. ښاغلی کرزی د شنبه په ماښام په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې په دې کتنه کې د افغانستان او سیمې د وضعیت او د ملګرو ملتونو د مرستندویو دفتر یو نامه د پروګرامونو په اړه هم بحث وشو. په افغانستان کې 1404 تعلیمي کال 10 ورځې مخکې د نجونو زده کوونکو له حضوره پرته پیل شو. طالبانو له تېرو 4 کلونو راهیسې له 6 ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې دي. یو نامه د روان وري حمل میاشتې په 4 نېټه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې د دوی پر راتلونکي بلکې د ټول افغانستان پر سوله او هوساینه منفي اغیز لري. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت پرون شنبه اعلان وکړ چې د سالنګ لویه لاره د واورې اورېدو او یخنۍ له امله یو ځل بیا بنده شوې ده. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا پریکړه د سرو مال د زیانونو د مخنیوي لپاره شوې او اټکل کوي چې دا لاره به د 2 ورځو په مخه د بار وړونکو موټرو پر مخ تړلې وي. د سالنګ لار د پنجشنبې په شپه هم د خراب موسم له امله بنده شوې و، خو د جمعې په سهار بیرته پرانیستل شوه. خو د هوا د خرابو شرایطو د دوام له کبله پریکړه شوې چې دا لار به د بار وړونکو موټرو لپاره په موقتي ډول بنده پاتې شي. د ټولګټو وزارت زیاته کړې چې د لارې د پاکولو چارې دوام لري او کله چې وضعیت ښه شي تګ راتګ به بیرته پیل شي. یو خصوصي شرکت په ننګرهار کې د لمریزې انرژي پر تولید څخه باندې 50 میلیون ډالر پانګونه کوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس پرون شنبه خبر ورکړ چې دا پروژه به د ننګرهار په ختیځ کې په حصار شاهي صنعتي پارک کې اجرا شي. ټاکل شوی ده چې په دې پانګونې 40 میگا واټه برېښنا تولید شي. ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې هوا یې په دوبي کې ډېره توده ده او د برېښنا اړتیا او مصرف پکې زیات دی. زرګونو کسانو پرون شنبه یو وار بیا د استنبول په آسیایي سیمه مالټپه کې د ښاروال اکرم امام اوغلو په ملاتړ لاریون وکړ. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د مظاهره چانو شمیر سلګونو زرو ته رسیده او دی په تیرو لسو کلونو کې د ترکیې یو تر ټولو ستره مظاهره بللې ده. خلک په داسې حال کې د امام اوغلو په ملاتړ راووتل چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له تیرو لسو ورځو راهیسې هڅه کړې چې اعتراضونه وځپي. د رویټرز د راپور له مخې د ترکیې د پولیسو او امنیتي ځواکونو لخوا نږدې 2000 مظاهره چیان نیول شوي دي. د استنبول ښاروال 45 کلن اکرم امام اوغلو دوی اونۍ وړاندې له لسګونو سیاستوالو خبریالانو سوداګرو او نورو کسانو سره د فساد د یوې قضیې په تړاو ونیول شو. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم لوستل شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې سبا دوشنبه له پاکستانه د هغو افغان کډوالو د ایستلو وروستۍ نېټه ده چې قانوني اسناد نه لري یا د افغانستان د تابعیت کارت ای سی سی لرونکي دي.
په دغه خلکو کې داسې خلک هم شته چې چاته چې د تحفظ ضرورت دی او دې کې داسې خلک دي چې دا زیات شمېر دغه خلک دي چې کوم د تیرو څلوېښتو کالو نه دلته ژوند کوي.
په دې اړه پرون په کراچۍ کې هم د افغان کډوالو په ملاتړ یوه غونډه شوې وه.
څلوېښت کاله وشو چې دلته ژوند کوو. زموږ د دې رابطه تعلقات ثقافتي فرهنګي او رشته خون وغیره تعلق پیدا شوی دی.
په هرات کې د اختر په مناسبت د توکو یو نندارتون پرانستل شوی خو ګډونوال وایي چې ورته د ځینو څانګو څخه د پیرلو اجازه نه ورکول کیږي.
دی وایي د ښځو نارینهو برخې بېلابېلې دي. په هرات کې معمول دی چې خریداري ډېرې مېرمنې کوي. د پلورونکو لویه ستونزه دا وه چې مېرمنو نشول کولی چې د نارینهو برخو ته ورشي او هلته توکي وپلوري.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې په رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو پر تصویرونو د بندیز لګولو اقدام یو شمېر خبریالان خپل کار ته اندېښمن کړي دي.
یو خبریال چېرته په زړه خلاص دی کمره نشي راغستی که یې راوباسي هغه ګول څه شی دی وکړ چې واخیسته واخیسته څه وکړ شوی.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې اوکراینی چارواکي وایي روسیه پر اوکراین پراخو بریدونو لپاره تیاری نیسي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
یو ځل بیا مو کوچنی نیک مرغه اختر مبارک په دې هیله چې د اختر شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ کې تیرې کړئ. راځو د راپور نو برخه ته. سبا دوشنبه د مارچ یو ډیر شمه د هغو افغان کډوالو د ایستلو له پاکستان البته د ایستلو وروستۍ نېټه ده چې قانوني اسناد نه لري یا د افغانستان د تابعیت کارت ای سی سی لرونکي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د دې پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې کمیسیون یو چارواکي د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدام د نړیوالو قوانینو خلاف دی. نور تفصیل به له اسمت سروان وورو.
د پاکستان له لوري د افغان کډوالو پر دلیزي استنی اندیشتې زیاتې شوې دي او دا ځل د بشري حقوقو کمیسون هم خپل اعتراض څرګند کړی دی. هغه موده چې پاکستان د اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو او د ای سی سی کارت لرونکو د ایستلو لپاره ټاکلې وه سبا دوشنبه پای ته رسیږي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون د اړیکو او څېړنو مسؤل میهان پراچاد د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دا مسأله د سختې اندېښنې وړ ده.
موږ اندېښمن یو چې د افغان کډوالو د جبري ایستلو پروسه په داسې حال کې چټکه شوې چې دوی ته نه کومه محافظتي لاره ورکول شوې او نه هم بله بدیله حل لاره. دا اقدام جدي بشري اندېښنې راپاروي چې باید حکومت ورته فوراً پام وکړي. موږ د پاکستان له حکومت په کلکه غوښتنه کوو چې دا پریکړه له سره وڅېړي ځکه دا د نړیوالو قوانینو په ځانګړي ډول په زوره د کډوالو د نه ستنولو د اصل سرغړونه کوي. پاکستان اخلاقي مسؤلیت لري چې دغه اصول رعایت کړي.
زرګونه افغان کډوال چې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته په تیرو درې نیمو کلونو کې پاکستان ته کډه شوي اندېښنه لري چې که افغانستان ته بیرته ستانه شي له خطر سره به مخامخ شي. په دغو کسانو کې د ښځو د حقونو فعالان، د بشري حقونو مدافعان، خبریالان او هغه افغانان شامل دي چې پخوا یې له نړیوالو ځواکونو سره کار کړی و. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د مارچ په اوومه اعلان کړی و چې د افغانستان د تابعیت کارت لرونکي کسان باید د مارچ تر یو دیرشمې پورې له پاکستانه په عزت ووسي او کنه د اپریل په لومړۍ به یې د اخراج پروسه پیل شي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ ویندوی قیصر اپریدی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اسلام آباد دا پریکړه د اندېښنې وړ ده. هغه زیاته کړه
موږ دا وایو چې په دغه خلکو کې داسې خلک هم شته چاته چې د تحفظ ضرورت دی او دې کې داسې خلک دي چې دا زیات شمېر دغه خلک دي چې کوم د تیرو څلوېښتو کالو دلته ژوند کوي، نو دلته د دې کاروبارونه دي، د دې دلته کې ماشومان سبق وایي، نو دوی دا نه شي کوی چې دومره زر دي دا پلان کړي او دوی دې واپس لاړ شي. نو موږ حکومت نه دا غوښتنه کوو چې د افغانانو چې دا کوم صورتحال دی دوی ته دي د هیومنیټیرین لینس سره دې وکتل شي، او موږ پاکستان ته هم وایو افغانستان ته هم چې دې د کینی او پدې خبرو کې چې دې د واپسي چې کوم دا باوقار با حفاظت یې په خپلې خوښۍ باندې.
په همدې حال کې پاکستاني ځواکونو سلګونه افغانان نیولې دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند علمی ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان تازه د پاکستاني امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوي دي. پاکستان د 2023 له نومبر راهیسې په څو پړاوونو کې د هغو افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ روانه کړي چې د اسلام آباد په وینا به اسناد دي. د راپورونو له مخې تر اوسه له 800 ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
پرون د پاکستان په کراچۍ کې د افغان کډوالو په ملاتړ یوه غونډه وشوه او ګډونوالو یې له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه وځنډوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د مشال راډیو د خبريال په دې رپورت کې.
په کراچۍ کې مېشت افغان کډوالو مشرانو پرون د مارچ په 29 په کراچۍ پریس کلب کې خبري غونډه وکړه. دوی ویل د پاکستان حکومت دې پریکړې سخت اندېښمن کړي دي چې دوی د رواني مارچ میاشتې تر یو دیرشمې نېټې د له پاکستانه په رضاکارانه توګه خپل هیواد افغانستان ته ستانه شي، ګنې تر هغې وروسته به یې په زور وویستلې شي. د خبري غونډې په مهال د کراچۍ سوراب ګوټ سیمې د افغان کډوالو یو مشر سید مصطفی مشال لیډیو ته وویل دوی د مودې راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي او که افغانستان ته اوس لاړ شي نو د ژوند ټورې چارې به یې ودرېږي.
څلوېښت کاله وشو که دلته ژوند کوو، زموږ د رابطه تعلقات ثقافتي فرهنګي او رشته خون وغیرہ تعلق پیدا شوی دی. مونږ سره په دغه یو بیاشه دوه میشته چیرته د خپل کار بر سیټینګ کې نه شو کوی و مونږ تبر کې حکومت پاکستان به تر لږ ډیره مونږ لپاره سخت ده. اصلا هلته ځای نشته، هلته کاروبار نشته، تعلیم نشته، ډیر شان هلته بند ده، ډیر خلک اوس د افغانستان تښتې دي په ایران لري کې پاکستان لري کې بیا مونږ د څنګه تزو کاروبار نشته. هلته خو سل روپۍ هم کار ملوي، بازارونه بند دي، انجوګان بند ده، اسکول بند ده، یونیورسيټیز بند ده، جنیکان اسکول بند ده.
د خبري غونډې په مهال د افغان کډوالو یو بل مشر مولانا رحیم الله بیا ویل باید چې د پاکستان او افغانستان واکمنان دی له یو بل سره د مذاکراتو د لارې خپل ستونزې حل کړي او د خرابو اړیکو زور د افغان کډوالو نو باسي.
یو بل سره د مسائل په حلولو د فارې یو بل سره کینی خبره ترې کوي، مذاکرات ترې کوي. تاسو موږ افغانان افغانستان او پاکستان یو اسلامي ملک دی، دواړه یو اسلامي ملک دی. باید چې موږ غواړو چې پاکستان حکومت او د افغانستان حکومت خپل مسکی د مذاکرات دلارینا د گفتگو دلارینا خپل مسائل حل.
د خبری غونډې په محل محمد طاهر بیا ویل دوی په کراچۍ کې د څلوېښتو کالو راسي کاروبار کوي او په دې لنډ وخت کې پاکستان کې خپل کاروبار نشره غونډولې او که هر څه پریک دی او بیر تزي نو لوی زیان کیږي.
کله دا اعلان سوی ده په مونږ باندې دا روزه غم ده. مونږ نه هلته جای لرو، نه جایداد لرو، نه ښه لرو، نه بد لرو. د مونږ بچي هلته نه کاروبار کولی شي. بالکل دا پیسې د مونږ هم په خلکو دي، د خلکو هم په مونږ دي. دا اوس فعلاً مونږ قرضدار یاستو او کاروبار لرو. چې مونږ هغه کاروبار خرڅ نه کړو یا کاروبار راټول نه کړو، مونږ به دا د خلکو قرضه څنګه ورکړو؟ هغه مونږ نه پرېږدي. په ګریوان کې هم لاس راته اچي چې ما قرضه راکړه دا لاړ شه، مونږ له ده سره څه وکړو؟
په کراچۍ پریس کلب کې دې خبري غونډې ته په ګڼ شمېر کې افغانان راغلي وو او هر یو خپل ستونزې بیانولې. عبدالجبار چې پاکستانی وګړی دی نوموړی وایي واده یې له یو افغان میرمنې سره کړی دی. نوموړی وایي چې نه پوهېږم چې د پاکستان حکومت په دوی ته او په دې ډول نورو خلکو ته کومې اسانتیاوې ورکړي او که نه.
او زه افغاني کمیونټي کې واده کړی یم. دلته داسې په دغه کسانو کې داسې کسان هم راغلي چې افغانان دي هغه دغه سره واده کړی دی او پاکستانیانو سره، او داسې کسان هم په مونږ ټیم کې راغلي دي چې هغه پاکستانیان دي په افغانانو سره واده کړی دی. هغه هم پریشان دي چې کله دا باسل کوي حکومت کوم کسان باسي، ټیم ډېر کم راکړی دی، په دومره کم ټیم کې دا وتلو دی باسل ډېر مشکل دی.
افغانان وایي دوی د مدیر حسی په پاکستان کې ژوند کوي، ماشومان دلته په پاکستان کې زیږیدلي دي، کاروبارونه او هر څه دلته دي. دوی وایي که په زور افغانستان ته ولېږل شي نو ژوند چارې به ودرېږي او له سختو ستونزو سره به مخ شي. په کراچۍ کې افغان کډوالو دا څرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې د رواني مارچ میاشتې تر 1.5 نیټې دي بے اسناد او افغان سټیزن کارډ لرونکي افغانان له پاکستانه په رضاکارانه توګه خپل هیواد افغانستان ته ستانه شي، ګنې تر هغې وروسته به په زور وویستل شي. د پاکستان د شناختی کارډونو او نورو اسنادو جوړولو ادارې نادرا په کال 2010 کې هغه افغانانو ته افغان سټیزن کارډونه ورکړل چې شمیر شاوخوا 8 لک دی او دا افغانان د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې UNHCR سره رجسټرډ نه دي. د یادونې ده چې د پاکستان حکومت د 2023 کال له نومبر راهسې د افغان کډوالو ایستل پیل کړی دي او اسلام آباد تر هغې راهسې شاوخوا 8 لک نه زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه کړي دي. بلخوا د بشري حقونو ډلې اندېښنې ښایي او خبرداری ورکړې چې په لویه کچه د افغانانو شړل به په زرګونو افغانان او په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان او هغه کسان به له جدي ګواښونو سره مخامخ کړي چې د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته تښتېدلي دي. هم په دې حال کې د خبریالانو د ملاتړ سازمان له پاکستانه د افغان خبریالانو د نه ایستلو غوښتنه کړې ده. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. اوکراین چارواکي وایي چې روسیه پر اوکراین د پراخو بریدونو لپاره تیاری نیسي. د اوکراین د پوځ ویاند ویلي چې روسیه د مارچ په لومړیو ورځو کې د لنډ وخت لپاره بریدونه درولي وو، خو د میاشتې په نیمایي کې بیا له سره پیل کړل چې دا په دې معنا ده چې روسي ځواکونه بیرته راټول شوي او خپل توان یې بیرته ترلاسه کړی دی. تفصیلې د اسمت سروان په راپور کې.
د اوکراین پوځي شنونکي او دولتي چارواکي خبرداري ورکوي چې روسي ځواکونه په راتلونکو اونیو کې نوي پراخ یرغل ته تیاری نیسي. د دې یرغل هدف د اوکراین پر ضد د پوځي فشار زیاتېده او د اوربان د خبرو پر مهال د کرملین د دریس پیاوړتیا بلل شوې ده. د اوکراینی چارواکو په وینا دا اقدام کېدای شي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دا انګیزه ورکړي چې د سولې خبرې وځنډوي او د نورې خاورې د نیولو هڅه وکوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د پنجشنبه په ورځ د فرانسې پلازمېنې پاریس ته د سفر په ترڅ کې وویل هغوی مذاکرات اوږدوي چې امریکا په بې پای او جعلي خبرو بوخته وساتي، یوازې د دې لپاره چې وخت ومومي او نورې سیمې ونیسي. د جمعې په ورځ روسیې د اوکراین پر جنوب ختیځ ښار دینپرو د بې پیلوټ الوتکو برید وکړ چې له امله یې 4 تنه ووژل شول او 20 نور ټپیان شول. په دې برید کې یو هوټل، رستوران او څو کورونو اور واخیست. زیلنسکی وویل په ټپیانو کې یوه امیندواره میرمن هم شامله ده او زیاتې کړه روسیه د سولې لپاره پر نړیوالو هڅو ملنډې وهي. د روسیې د برید په خبرګون کې د اوکراین هوایي ځواکونو د روسیې پر بریانسک سرحدي پوستې برید وکړ چې پکې پوځي، مخابراتي او د څارنې تاسیسات ویجاړ شول. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د پوځي شنونکو په حواله ویلي چې روسیه د اوکراین د 1000 کیلومتره سرحدي کرښې په اوږدو کې د څو اړخیزو بریدونو پلان لري. د استخباراتي راپورونو له مخې روسي سومي، خارکیف او زاپوریشیا پر سیمو ځانګړی تمرکز کړی دی. د امریکا لخوا د 1.5 ورځو لپاره د اوربان وړاندیز د روسیې له مخالفت سره مخامخ شوی او په تور سمندرګي کې د محدود اوربان مذاکرات هم له خنډ سره مخامخ شوي دي. روسیه غواړي چې د اوربان په بدل کې خپل دولتي بانک د سویفت له نړیوال بانکي سیستم سره بیرته ونښلول شي، خو اوکراین او اروپایي اتحادیه دا غوښتنه رد کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مارچ په 26 په مورنانسک بندر کې وویل د جګړې ستراتیژیک نوښت د دوی په لاس کې دی. د دوی ځواکونه هر ورځ پرمختګ کوي او یو په بل پسې سیمې آزادوي. په پوکروفس ښار کې چې د اوکراین د دفاعي مرکزونو له مهمو ځایونو څخه ګڼل کیږي جګړه په ځانګړي ډول شدیده شوې ده. دا ښار د دونیتسک په سیمه کې د اکمالاتي لارو د ساتلو لپاره ډیر اهمیت لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په بهر کې د افغانستان د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه په بدخشان، بغلان او نیمروز ولایتونو کې پر رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو په خپرولو تازه لګول شوی بندیز د رسنیو د سانسور د شدت نښه بولي. د افغانستان د بیان د ازادۍ کور بنسټ خبرداری ورکړی چې دغه فرمان په بشپړ تطبیق سره به په ټول افغانستان کې د ژوندیو موجوداتو تصویرونو د خپرولو د بشپړ بندیز لامل شي. په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو ټولنې هم دغه فرمان غندلی او د بیان له ازادۍ سرغړونه بللې ده. د یو شمېر هغو ولایتونو خبریالانو چې په دې وروستیو کې د ژوندیو موجوداتو د تصویر په خپرولو د بندیز حکم ترلاسه کړی هم دې موضوع ته اندېښمن دي او وایي چې په دې سره به د دوی فعالیت نور هم محدود شي.
د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا په بدخشان، بغلان او نیمروز ولایتونو کې پر رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویر په خپرولو د بندیز د فرمان وروسته د افغانستان د رسنیو یو شمېر ملاتړو بنسټونو دغه فرمان غندلای دی. د افغانستان د بیان د ازادۍ کور بنسټ په خپل اکسپانا دی وی خبر پاڼې په خپرولو خبرداري ورکړی چې دغه فرمان بشپړ پلي کېدل د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو انزورونو د خپرېدو د بشپړ بندیز لامل ګرځیدای شي. دغه بنسټ مشر نجیب اسیل د شنبې په ورځ د مارچ په 9 ازادي راډیو ته وویل:
په باور ما این اقدام نه تنها نقص آشکار ازادي بیان و حق
زموږ په باور دا اقدام نه یوازې د بیان له ازادي او معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي له حق اخکار سرغړونه ده، بلکې په افغانستان کې پرسنۍ د سانسور د شدت سرګندونه ده. ما د رسنۍ ولټولو ملاتړو او بشري حقوقو بنسټونو غوښتي چې د طالبانو د دې پریکړو په وړاندې جدي خبرګون وخی.
په ورته وخت کې په اروپا او شمالي امریکا کې د مشتو افغان خبريالانو سازمان دغه بندیز غندي او د بیان له ازادۍ ښکارا سرغړونه بولي. دغه بنسټ یو مسؤل صدیق الله توحیدی وایي:
این قانون آهسته‌آهسته از ولایت تاخذ شده در بسیاری از ولایت.
دا قانون له ولایتونو پیل شوی او د کندهار په ګډون په ډیر ولایتونو کې عادي خبره ده. دوی هڅه کوي چې ورورو دا قانون په هرات او کابل کې هم پر رسنۍ ومني. په ډیر ولایتونو کې دا قانون په جبر پلی شوی.
د هغو ولایتونو یو شمېر خبریالان چې په دې وروستیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو د بندیز فرمان ترلاسه کړی هم دغه موضوع تاییدوي او وایي چې دغه فرمان په یو رسمي مکتوب کې ترلاسه کړی دی. په بغلان ولایت کې یو خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
نو خبریال چیرته پان اصاب زړه خلاص کامران شیرار است. تیرا او بوستی آگول تشوی دیو کل ایچو اکستا وقت ستاتسا دیو کل شوی جو اخلی سو که دا جنجور نسخ تریر شی.
دا افغانستان دا خبری لان و مرکز لدی وران دی دا پنج شب پوراز دا حمل میستی پا وما دیوی خبر پانی پخ پراول و ویلی و چه پا بدخشان، بغلان او نیمروز او هغ ولایتون و شمی چه دا طالبانو دا حکومت دا امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا پکی پا رسانه یا دا زونده موجودات و دا تصویر پخ پریدو بندیزون لگیدلی لس ولایتون و ترسی کی. پر بدخشان، بغلان او نیمروز سربیره تر دې دمه په کندهار، هلمند، تخار، بادغیس، ننګرهار، نورستان او فراه ولایتونو کې هم د ژوندیو موجوداتو د انزورونو په خپرولو بندیز لګول سوی دی. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د تیر کال د اګست په 6 نافذ سو په 18 ماده کې د رسنیو لوري د ژوندیو موجوداتو د تصویر په خپرېدو محدودیت لګولای او د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ټینګار کړی چې دا قانون به په تدریجي توګه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پلي کوي. تر دې وړاندې بیپولي خبریالانو آر ایس ایف د 1403 کال د جدي په 19 د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د ثبت او خپرولو د بندولو په اړه د طالبانو د فرمان په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وه چې طالبانو د دغه بندیز په لګولو سره اطلاعاتو ته د لاسرسي حق له ګواښ سره مخامخ کړی دی.
د اختر په مناسبت په هرات کې د جوړ شوی نندارتون یو شمیر نارینه پلورونکي وایي چې د طالبانو له لوري د دې نندارتون نارینه وو برخې ته د ښځو نه پرېښودو د دوی د توکو پر پلور منفي اغیزه کړې وه.
په هرات کې د اختر په مناسبت د جوړ شوي نندارتون یو شمیر نارینه پلورونکي وایي چې د طالبانو لخوا د نندارتون د نارینه وو برخې ته د ښځو د ننوتلو بندیز د دوی په پلور منفي اغیز کړی. دغه نندارتون چې تېره اونۍ د کورنیو تولیداتو نه د ملاتړ په هدف جوړ شوی او نن شنبه د مارچ 9 اتمه وروستۍ ورځ ده. یو شمیر سوداګر چې په دې نندارتون کې خپل محصولات پلور ته وړاندې کړي د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي چې ښځو ته اجازه نه ورکوي چې له هغه برخې توکي وپیري چیرې چې نارینه دوکانداران خپل محصولات پلوري. جلیل چې په دې نندارتون کې خپل تولیدات پلور ته وړاندې کړي ازادي راډیو ته وویل دی وایي د ښځو او نارینه وو برخې بیلابیلې وي. په هرات کې معمول دی چې خریداري ډېرې مېرمنې کوي. د پلورونکو لویه ستونزه دا وه چې مېرمنو نه شول کولی چې د نارینه وو برخو ته ورشي او هلته توکي وپلوري. عارف واصل چې د نندارتون په یو غرپه کې شاد پلوري هم وایي چې آن هغه ښځې چې د خپلو نارینه وو سره یو ځای راغلي وي اجازه ورنه کړل شوه او دې کار د خلکو ترمنځ لویه ناخوښي رامنځته کړه. دی وایي څوک چې راتلل ویل یې له دې وضعیته ناراضه دي که پوهېدو چې حالت دغسې دی اصلا موږ برخه نه اخیسته. موږ ته وویل شول چې مېرمنې له موږ سره یو ځای توکي نه شي پیرلی. دوی که د ښځو برخې ته اجازه نه ورکوله دا بده نه ده، خو دا یې باید ویلی وای. موږ راغلو خو هېڅ مو وانه اخیستل. د دغه پلورونکو په خبره د طالبانو د حکومت لخوا دا محدودیتونه د دې لامل شوي چې دوی ښه پلورونه لري، ځکه چې د دوی په وینا ښځې د نارینه وو په پرتله ډیر توکي پلوري. د اختر بازار دا نندارتون د روان کال د مارچ په 2 په هرات کې د کورنیو تولیداتو نه د ملاتړ په موخه جوړ شوی و. په هرات کې د غرب زون د کورنیو تولیداتو د ټولنې مشر احمد سعید سینا ازادي راډیو ته وویل چې د هغه کسانو لپاره چې د اختر توکي دغلته پلورل په 40% کمه بیه ورکول کېدل. د نندارتون یوې ګډون کوونکي نارون ناردان ازادي راډیو ته وویل چې له بایو راضي وه.
ما یو د لاجورد دو سیټ او یو جوړه ګنډلې افغاني جامې واخیستلې. بایو هم ډېرې ښې وې، تخفیف پکې و، زه ترې ډېر راضي یم.
په هرات کې د لویدی زون د کورنیو تولیداتو د صادرونکو ټولنې د معلوماتو پر بنسټ د اختر په مناسبت په دې نندارتون کې شرکتونو په 130 غرپو کې خپل تولیدي توکي خرڅلاو ته وړاندې کړي وو. د هرات په دې نندارتون کې د نارینه برخې ته د ښځو د ننوتلو د مخنیوي په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت په تیرو نږدې 3.5 کلونو کې په افغانستان کې پر ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې بندې دي. دغه راز ورزشي لوبغالو ته د دوی په ورتګ بندیز لګول شوی او عمومي پارکونو او خزینه حمامونو ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي.
اختر د خلکو خوشحالی ده، زما اختر مال د غم زیر راوړینا. لکه اختر را باندې راشه، لکه ما شوم به درته ډیر خوشاله شما. د حل ویلو ویلو خلک ډیر دي، د حال ساتلو څوک مې نشته دی مینا. ستا د سترګو او سترګو شروي، کدا چړو پس کولار وی در بشما. دسوانه ژوند متریگا، مات یو خلی تیارې وېلی دینا. دلالې پتا درک نشتا، بس دې پندوکه د غم دم ور پس زما. چل او چل دیر نهیر کھڑو، مین دی دیر شچ خیری در تکوینا. زمات رزا او زلا کل سبریگی، دخا پیرو دنس لیار لے و لے کھڑما. چی تیار غم سغم لے نشی، یار د وصل دی بیان ویني خوبنا. خلق د گل غټه تشفی کړی، مال سم سور باغ واغ سلا سنا. سودا سودا پس پیدا شوا جانان زڑی لار پریگ دی پنو زینا اتلو راتلو راتلو زری زری شی سوچ مجن پچا پردی کلی کشنا ಟಿಟ್ಟುವರ್ತಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಮ ಸರಣ ಟಿಟ್ಟೆದೋ ಶಾಯಿತ್ಯ ಪೌಲ್ ಪತ್ಗೆ ಹೊಮ್ಮ ಅಫ್ಘಾನ್ ಪಾತಿಕೆದಂ ಶಾಯಿತ್ಯ ಪೌಲ್ ಪತ್ಗೆ ಹೊಮ್ಮ ಅಫ್ಘಾನ್ ಪಾತಿಕೆದಂ
افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي رادیو اورې دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. نن په افغانستان او ګڼو نورو اسلامي هیوادونو کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. سعودي عربستان تېر شپه اعلان وکړ چې د یکشنبې ورځ اختر ده. د طالبانو د حکومت سترې محکمې هم تېر شپه اعلان وکړ چې په فراه، کندهار، غزنی، پکتیکا او هلمند ولایتونو کې ګڼ شمېر کسانو د کوچني اختر میاشت لیدلې او شرعي محکمو ته یې د میاشتې د لیدو شاهدي ورکړې. نو پر دې اساس د یکشنبې ورځ د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی د کمکی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې له ګاونډیو هیوادونو څخه د میلیونونو افغانانو پرې ایستلو اندېښنه ښودلې ده. ښاغلي غنی ویلي چې نور ګاونډي هیوادونه د افغان کډوالو په ساتلو کې ګټې نه ویني، نو په هیڅ هیواد کې افغان کډوال ځای نه لري. د همداراز د نړۍ سیاسي تحولاتو ته په اشارې سره ویلي چې هغه نړیوال نظام چې له اتیا کلونو راهیسې واکمنو د بدلون په حال کې دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې یو امریکایي وګړی فایحال د طالبانو له بنده خوشې شوی ده. ښاغلي خلیلزاد د شنبې په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې ولیکل چې دغه امریکایي اوس له قطري دوستانو سره په کابل کې ده او ډیر ژر به خپل کور ته استنه شي. سپینې ماڼۍ په خپل ایکس پاڼه کې د فایل هایل یوه لنډه ویډیو خپره کړې چې پکې نوموړی د خپل ازادۍ دو په خاطر له ولسمشر ټرمپ څخه ډېره مننه کوي او وایي چې په بند کې له دې سره د نورو ښځو ډېرې هیلې هم پر ولسمشر ټرمپ پورې تړلې وي چې د ازادۍ دو لپاره اقدام وکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا سره په کتنه کې ویلي چې د نجونو زده کړې د هیواد د راتلونکي لپاره حیاتي اهمیت لري. ښاغلي کرزی د شنبې په ماښام په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلي چې په دې کتنه کې د افغانستان او سیمې د وضعیت او د ملګرو ملتونو د مرستندویو دفتر یو نامه د پروګرامونو په اړه هم بحث وشو. زرګونو کسانو پرون شنبې یو وار بیا د استنبول په آسیایي سیمه مالټپه کې د ښاروال اکرم امام اوغلو په ملاتړ لاریون وکړ. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د مظاهرچیانو شمیر سلګونو زرو ته رسېده او دی په تیرو لسو کلونو کې د ترکیې یو تر ټولو ستره مظاهره بللې ده.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
په بازارونو کې د جمعهتونو مخې ته هم دغه شانتي جنجالونه کوي، یو بل سره لاس اچي.
د یو ځوان خبرې مو واوریدلې چې ویل ځینې ځوانان د روژې په میاشت کې تر بل آر وخت څخه زیات یو له بل سره شخړې کوي. د تاسو په نظر روژه چې د صبر او حوصلې او عبادت ښه موقع ده، ولې ځینې ځوانان په دې میاشت کې نامناسب چلند کوي؟
دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي یا مثلا بې حوصلګي کوي، بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي، په ښار بازار کې. نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو، ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړي. درمنه کوم دینی عالمان وایي چې د روژې میاشت تر بل آر وخت زیاته د صبر او حوصلې یو بل منلو او عبادت میاشت ده. په دې میاشت کې له بې وزلو سره مرسته، نیک چلند او مهرباني دومره اجر او ثواب لري څومره یې چې روژه نیول لري. خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې ځوانان په دې میاشت کې هم یو له بل سره تریخ چلند کوي، حتی تر دې چې خبره تر وهلو ټکولو هم رسیږي. افغان ځوان ډاکټر نیاز محمد هم درد په دې اکله وایي:
پروژه کې چې د باندې مونږ کله وځو سره مخامخ کیږو، ډېرې ځوانان جنجال کوي د خلکو سره، او د دې مختلف لاملونه کېدلی شي، مختلف وجه کېدلی شي. یو ځانګړې وجه چې مونږ ګورو هغه د سالم مصروفیت نشتون دی. کله چې سالم مصروفیت شتون ونه لري نو واضح خبره ده چې خلک په بیکارۍ کې اړ کیږي چې هغه جنجال او اعصاب خرابي او دې شیانو ته لاس واچوي. یو ستر لامل چې دی هغه د بې حوصلګۍ او هغه د کاري فرصت نشتون دی. د دې نه علاوه پروژه کې چې دی عموما خلک پروژه کې بله عمده دغه چې دی د دې لامل چې کېدلی شي ډېرې ځوانانو په نشه یي توکو روږدوالی کېدلی شي امکان دی ولري، چې هغه ځوانان چې سګرټ څکي یا نسوار کوي یا مثلا بل داسې یو مسکرات استفاده کوي، نشه یي توکي استفاده کوي، نو پروژه کې د هغې رسېدل چې دی هغه ستونمن کېږي، کمیږي هغه د اصلي مقدار نه، ځکه هغه کم روټین چې دی په وخت باندې د استعمال دی نو هغه کمیږي. نو چې کمیږي دا هم خپله مستقیما تاثیر کوي په اعصابو باندې، نو دا هم یو لامل کېدلی شي. مختلف عوامل کېدلی شي خو ستر لاملونه د نشه یي توکو استفاده او بل کاري فرصتونو نشتون دی.
یو شمېر ځوانان چې کله د اسپجارو جنجال له نورو سره بیا نو کار څومره وړکۍ خبره هم وي نو وایي چې زه روژه یم، ما سره خبر نه کېږي، یا ټوله ملامتي پر روژې باندې اچي. دا موضوع تاسو څومره لیدلی ده؟
همدغه ستونزه ده. مونږ په ټولنه کې چې ګورو مونږ سره مخامخ کېږو، ډېری ځوانان واقعا همدا خبره کوي چې دا د روژې مسله ده. داسې حال کې چې روژه لکه د اعصاب خرابۍ او د دغه یو لامل نه شي کېدلی، بلکې هغه بیرونی عوامل دي چې هغه سبب دیدی کېږي چې یو څوک مثلا هغه جارو جنجال او اعصاب خرابۍ دي ته اړ کړي. روژه اصلي لامل نه دی، اصلي عوامل بیرونی څه دي چې ما تاسو سره مخکې یادونه وکړله. خو په ټولنه کې مونږ ګورو خلک یې لامل روژه یادوي، خو داسې حال کې چې روژه اصلي لامل نه ده، ځکه مونږ ډېری ځوانان ګورو کوم چې دندې لري، سالم مصروفیتونه لري، همدارنګه هغوی نشه یي توکي دانه استفاده کوي، نو هغوی کله منه دي کتلي چې هغوی د چا سره جنجال وکړي یا مثلا داسې ستونزه دي جوړه کړي یا مثلا جنجال وکړي، داسې ما تر اوسه پورې څوک نه دي کتلي. خو ډېری ځوانان چې مونږ ګورو هغه به همدغه عواملو درلودونکي اوسېږي، اکثر همدوی دي چې لکه روژه بهانه کوي، بهانه روژه جوړیږي، خو داسې حال کې چې روژه د جنجال جوړېدو ستر لامل نه دی.
څومره ماحول پامه خبره له تاوتریخوالي نه ډک جوړوي چې دوی د روژې په میاشت کې یو بل سره جنجال کوي. علت چې هر څه وي هغه به وي، خو دوی هغه جارو جنجال جوړوي. څومره بد تاثیر کوي مثلا خواوشا په نورو کسانو باندې چې غودي روژه نیولې ده. یو ځوان د یو سپین سری یا سپین سری مخکې جنگ کې یو بل وهي، یو بل ټکوي، حال دا چې ټول روژه دي، دغلته څومره ماحول او چاپېریال خراب کړ.
واضح خبره ده چې کله چې په یو سیمه کې شخړه پیښیږي، جنجال پیښیږي، منازع پیښیږي، هغه محیط چې دی هغه ټولنه چې ده هغه ته متاثره کېږي، په ټولنه باندې منفي اغیزه کوي. نو په دې خاطر باندې مونږ چې کله په خپله ټولنه کې ګورو خلک چې جنجال جوړوي، هغه چې منازعات کوي، هغه چې شخړې کوي، نو د هغوی مستقیما تاثیر په ټولنه کې په نورو خلکو باندې پرېوځي. هلته د دوی شخړې لامل د دې کېږي چې نور ځوانان هم د شخړو کولو ته منازعاتو ته تشویق شي، او همدارنګه په ټولنه کې هغه خلک چې نور دي د دې نه علاوه چې دوی جنجال کوي، د ټولنې عادي وګړي دي، هغوی چې روژه نیول ده، د هغوی په ذهن باندې هم دا منفي اغیزه کوي. نو په دې خاطر منی اکثره وخت چې په ټولنه کې اغه خلک چې اغه جنجال کوي، د اغه اغیزی په نورو منی پریوزی، نو دا واضح خبره ده چې په ټولنه کې د دې تاثیر چې دی منفی دی.
که اوس تاسو پاتہ باندې څومره خپل خوې عادت کړو ته د روژې میاشت کې تغییر ورکوي، آیا دا تغییر مثبت خواته وي او کله نه کله د تاسو هم د اوسله تنګیږي د ځان پکلر توایه؟
الحمدلله زه هیڅ نه ونشي تو کې نه استفاده کوم، بل زه سالم مصروفیت لرم، دنده لرم، او زه د سهار د 9 بجو نه 3 بجو پورې خپل دنده کې مصروف اوسېږم. نو اکثر وخت خپل تحصیلي دورې ته چې زه د ډاکټرا ماسلې ما خپل ریسرچ ته ورکوم. نو زه واقعا خپل ځان ته وزګار نه یم چې حتی خپل ځان سره محاسبه وکم. نو په دې خاطر باندې تر اوسه پورې الحمدلله چې دا اته ورځې تیرې شوې دي زه د هیڅ نوې ستونزې سره نه مخامخ شوی. ځکه هغه کسان چې سالم مصروفیت ولري هغه زما له نظره په هغې کې به دغه د منازعاتو فیصدي ممکن 10% پورې اوسېږي، ډېره به ونه اوسېږي.
که راستو دې ته چې هغه ځوانان چې مثلا پروژه کې شخړې کوي او بیا وایي چې روژه مې نیولې ده، دې ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې یا د تاسو وینا څه وي؟
زما پیغام هغه ځوانانو ته چې هغوی روژه ملامته کوي دا ده چې هغوی د کلم روژه نه ملامته کوي، ځکه روژه د شخړې د ایجاد لامل نه دی، دوی دی بل سل دی عامل وګڼي. زما له نظره دوی دی روژه نه دغه کوي، بهانه کوي. کچې ته دوی په سالمو کارونو کې مصرف اوسېږي کله هم دوی به د شخړو سره نه مخامخ کیږي.
عمران قیصزاده بیا په افغانستان کې روان حالت د دې لامل ګڼي چې ځوانان بیا وسیلې کړي. په خبره یې ځینې ځوانان دومره په تنګ دي چې هغوی د روژې هغه اصل چې صبر او حوصله ده له لاسه ورکوي.
چکه ځوانان ګوره وزي دي باندې پاغوی باندې صرف په فعلی حالاتو کې پاغوی باندې ذهن ډېر زیات فشار دی، لکه دسی دي لکه بندیان مکمل ملک بندیان دي. پاغوی باندې کورنۍ فشار ور باندې، اقتصادي فشار ور باندې، روحي فشار ور باندې، د باندې د دولت فشار ور باندې، د هغوی عکس العمل ډېر فرق کوي. ځکه هغوی چې وزي سهار هغوی په دې دغه وزي زما کور بهر وزما بازار ته ځم چې قبل روزي خپل بچو د خپل کور ته خپل اولاد ته خپل مور پلار ته پیدا کړم. نو هغوی چې لږ معمولي او دغه سره مخ شي هغوی عکس العمل ډېر جدي ښیي، ځکه هغوی مرضی زیات فشار یې له روحي لحاظه. او دلته ځوانان بیا هغسې نه دي، دلته ځوانان ډېر فرق کوي، حوصله لري، ډېر زیات کوشش کوي چې عکس العمل ونه ښایي، معمولي خبرو ته هېڅ اصلا ارزښت نه ورکوي او غواړي چې ځان همداسې خاموشه پاتې کړي نسبت د موږ تاسو خپل محیط او د موږ تاسو خپل وطن ځوانانو ته. ځکه هغوی باندې زما په نظر عمده دلیل دا دی چې هغوی باندې روحي او رواني فشار باندې ډېر زیات دی، صرف یوازینې دلیل زده بولم.
بله، دوی بیا څه ډول چلند کوي له نورو خلکو سره په دې میاشت کې چې د صبر او حوصلې میاشت ده، برخورد څه رقم کوي؟ دغه شمېر ځوانان چې تاسو یاد کړل چې له کوره بهر په جنجالي
برخورد، اکثریت خشن برخورد دي، په یوازې دي چې په ډېر سلهمیز ډول سره خپل خبره هر مشکل شي خلاص کی او ختم کی، نو ډېر خشن برخورد کوي. که دواړه جانب یې هغه ډېر خشن برخورد کوي او ملامت پکې روژه بلي ولا اصلا ملامت پکې روژه نه، ملامت د دې هغه کوم ذهني توازن چې هغه پکې ملامت ده، نو ډېر خشن برخورد کوي. لکه د لوس برق په شان وي، بس یو جرقه ته ضرورت دی چې بس پټرول ته فقط یو جرقه ورګه او دستي ور وخت فقط دغه انتظار دی.
ځینې ځوانان په نشه یي توکو باندې مروګ دي دي چې کله دوی روژه ونیسي نو له یوې خوانه دوی هغه لوږه بهانه کوي، له بلې خوانه دوی خپلو توکو ته رسیږي، یا نشه یي توکي یا پاراسایویتی د سیګریټي کناسواري کدا نور شیانی. په دې خبرې او کې چې دوی وضعیت پر روژه کې څه رقم ویني،
د هغوی وضعیت خو نسبت عادي ځوان ته ډېر لکه دوه برابرې. هغوی خبر حسن په باندې اول خو کوشش کوي هغوی چې د دفاع د خپل سترګې لیدلی حال لري، هغوی کوشش کوي د خپل ډېر وخت جامع نه د خلکو له لرې ځان دغه کړي، ځکه نه غواړي چې د خلکو سره عکس العمل وښایي. هغوی غواړي چې اکثریت دغه خپل کوم په خاصې نشه یي که نسواري سیګریټي او که هر بل نشه یي توکي، نو غواړي چې خپل ځان په ډېره کناره د خلکو نه ځان لرې وساتي. بیا که چېرته هغوی سره خو چې مخ شي هغوی خو بیخي داسې دي چې دوه خبرې ورسره نه کوي، هغوی عکس العمل ډېر زیات جدي ده نسبت نورو.
د تاسو مشوره به دې ځوانانو ته څه یي چې هر وخت په تېره بیا اوس چې روژه ده خپل کړه وړه له کوره بهر له خلکو سره څه ډول تنظیم کړي؟
ګوره دا خو برکتي میاشت ده، دا خو د خیر میاشت ده، نو باید کوشش زیات وشي چې د ښېګڼې نه د خیر نه او د صبر د حوصلې نه باید کار واخیستل شي.
که تاسو ته خپل راسو څومره په روژه کې خپل خوی ته تغییر ورکړی؟
زه واقعا په روژه کې ډېر زیات حوصله لرم، ځکه زه اوس تقریبا 4 ساعته زه کار کوم، سره د هغې هم زه ورزش ته هم ځمه، په دې کې په دې روژه کې روژه به پخلي او زه خپل ورزش کوم، نو دغه ما سره هم ډېر زیات حوصله کوي چې زما کومک زما حوصله او زما کوم فکر او کوم منټالیټي چې هغه لوړ راکړي دا په مثبت په طرف راته بوزي.
څومره ځوانان باید د خپل مسؤلیت وګڼي چې دوی کور کې کله کور بهاري نظر دور خلکو ته، د دوی مسؤلیت زیات دی چې خلکو سره مرسته وکړي، ښه چلند وکړي، ځکه دوی ځوانان دي، ځوانه انرژي لري.
ګوره دا یو فردي مسؤلیت ده، هر انسان فرق لري دی، هر انسان د ژوند حالات فرق لري، نو که زه راشم د خپل ژوند ته زما کېدای شي ژوند حالات نسبت نورو ته ډېر فرق لري. زه به یو په ژوند کې یو قسم مشکل
سره یو بل بل قسم مشکل لري، خو په خاصه د زمنګ د وطن ځوانان ټول اکثریت د دې مشکل سره مخ دي چې لکه واشه مخ کې دا ونه کړ چې هغه اقتصادي مشکل سره مخ دي، کورنی مشکلات سره مخ دي. په واقع چې دوی مسولیت لري نسبت د جامعه د نسبت یو جانب مقابل ته بدل لري حوصله مندي نه وایي، ځکه دا یو مسولیت ده، غټ سپارښتنه ده. 15 کس مثال ک 15 کس د شي خشد برخورد په یو وړو کې ماحول کې وکړي، نو دا خو هغه 15 کس لاس کس کیږي ځکه ستاسو جانب مقابل ده. نو دا یو فردي مسولیت ده چې هر سړی باید په ښه توګه سره سره کی زما پر نظر باندې.
هغه ځوانان چې په ټولنه کې ښه برخورد لري بیا هم راځو همدې خبرې ته چې هر وخت په تیره بیا پروژه کې نور کسان څومره درناوی ورته کوي، هغه که مشران وي که کشران وي.
په واقع چې درناوی خو ډېر ورته کیږي، خو بیا هم لکه زه درته خپل ځان مثال درکوم که څوک ما سره زه پوهېږم د ده برخورد اوس ما سره نور هم جدي کیږي یا خشن کیږي، زه غواړم زه خپل ځان ورنه بس تاسې لکه نادیده وبولم چې ما سره هېڅ نه دي شوي، لکه روژه ده اوس دومره حوصله چې نه کیږي، دومره جار جنجال چا دې وسه نه کیږي. په خاص موږ ته جامه کې اصلا ګمانه کوم چې هلته داسې یو څه شی وجود ولري چې تا ته دې څوک صبر احترام ولري حوصله درته ولري په خاص سره جارمي مقابل شته ده، ځوانان شته ده، خلک شته ده، خو بیا هم لکه اکثریت داسې دی چې نه کیږي، هلته ته مجبوري شي په کور پاتې شي او که بهر وځې نو تا ته په خاص سره دومره هغه چې تا حوصله لري هغه چې ته صبر پروردګار دې کړی ستا دومره څوک خیال ده ساتي خپل غصه په تا باندې دغه کوي جامه هم داسې ده.
رفیع الله سحر بیا وایي چې کله خو ځینې ځوانان آن د مسجد په مخ کې هم لانجې کوي چې دا بیا په اسلامي او انساني لحاظ تر ټولو زیات نامناسب کار دی.
په بازارونو کې د جمعتونو مخې ته همدغه شان د جنجالونه کوي، یو بل سره لاس اچوي. په وجه همدا ده ټوله چې د دوی یو خو هغه څه چې دوی په روزمره ژوند کې کوي د روژې نه بغیر هغه یا کومه نشه کوي، مثلا نسوار کوي یا سګرټ کوي، دغه شان یو ناوړه عمل کوي، نو هغه بیا په روژه کې د دوی په هغه ژوند باندې او د دوی په کردار باندې تاثیرات غورځوي او بالاخره د دې سبب کیږي چې دوی کله بیا روژه نیسي. نو عموما بیا د روژې په دغه مازیګر ټیمونو کې چې بیا د ماسپښین نامختانو د دوی سره خبرې نه کیږي او دوی ډېر شاتي، لکه عموما زه اوس په بازارونو کې ګورو ځینې ځوانان چې وګوري یو خبرې نه دومه خبره چې دوی ته تکله کوي، دوی دا خبره کوي چې مازغه مې خراب دي، مازغه مې کار نه کوي، په زیاده دي چې تا ته یو سم او معقول جواب درکې دی وي خبرې هغه تا ته داسې جواب درکوي چې تا په خپل سوال باندې پښیمانه کوي، الان که تا سره جنگ ونه کړي هغه خبره هم له جنگ نه بهتره وي. نو روزمره نو په دغه تقریبا په څلورم روژه باندې بازار ته تللی وم د سودا د راوړلو لپاره چې کتل مو یو دانه مشتری د دوکاندار سره پلانجه شوی و، حالان کې چې یو دوکاندار باید ډیر ښه اخلاق ولري او بیا د روژې په میاشت کې خو بیخي د خپلو مشتریانو سره ډیر ښه اخلاق وکړي. په روزمره ژوند کې باید یو دوکاندار ډیر ښه اوسي، خو د روژې په میاشت کې باید هغه خپل اخلاق یو په دوه چنده کړي. هغه چې مې لیدل په یو ناسیز څیز باندې د خپل مشتری سره په جنجالو موجه هم دا یادوله چې روژه ده.
کله چې ځوانان د روژې په میاشت کې بیا وسیلګي کوي یو بل سره جارو جنجال کوي، څومره د خلکو تر نظر دا یو داسې کس راځي چې یعنی مناسب کس نه راځي، بیا وسیلې کس، کمزوری کس چې کله دای روژه نیسي نو بد چلند کوي، خلکو سره جنگ کوي، جنجال کوي، خپل ځان څومره د نورو خلکو تر نظر بد راولي.
عموما کې که زه ووایم هغه خلک چې د روژې په میاشت کې عموما په هر وخت کې خو کو بیا بالخصوص د روژې په میاشت کې یو څوک د چا سره لانجه کوي هغه د ټولنې او د خلکو له نظره ډېر سپک معرفي کېږي. عموما که هغه انسان یا کوم عمل ولري ونه لري عموما خطاب ورته کېږي په ټولنه کې د روژې په میاشت کې چې څوک جنجال کوي دا نشئ دی، دا پودري دی، خدا نه خواسته، داسې یو خطاب د دوی ته کېږي. دا ټول هغه څه دي چې د دوی د بیا حوصلهګۍ نتیجه ده چې دوی ته استعمالیږي په ټولنه کې. نو د روژې په میاشت کې انسانان باید ډېر ځان وساتي، هغه ځوانان بالخصوص او هغه خلک چې عمرونه یې ډېر زیات دي په بازارونو کې، موټروانان، هر څوک چې دی د یو بل سره ډېر ښه سلوک وکړي. نو عموما خبره دا ده چې هغه ځوانان چې روژه یې بیا حوصله کوي او هغه خپل هوس له لاسه ورکوي، هر څه له لاسه ورکوي، نو هغوی ته توصیه هم دا ده چې هغوی دې باید داسې یو ځان ته ځای کې پاتې شي چې هغوی نه د دوی روژه خرابه شي او نه د بل چا روژه له ځان سره خرابه کړي.
بله، د ځان پاک لره ته وایې چې خپله هر وخت په تېره بیا د روژې په میاشت کې څومره نور خلکو سره خپل چار چلند نرموي، آیا نرموي د تاسو مساب خرابېږي څه رقم ده؟
زه عموما که د خپل ځان په اړه ووایم، زه په روژه کې یعنی تقریبا په سلو کې 80% نورماله یم. کوم داسې دغه راته نه راځي غوسه او شیان، خو زه یګان وخت دغه د روژه ماتې په وخت کې بیا په کور کې په خپله دغه وړو ماشومانو باندې یګان وخت غوسه راځي، هغه هم بیا وروسته پښیماني ښکاره کوم چې ولې دې مې داسې وکړل. او بیا په بیرون کې له خلکو سره هم داسې زیاتره وخت کوشش کوم چې یو خو په روژه کې له خلکو سره ډېر نږدې پاتې نه شم، ونه غږېږم، عموما ځان ته ګوشه ځای انتخابوم، ځان ته ځای انتخابوم، فوکس ټول په تلاوت او د هغه څه باندې کوم چې هغه په روژه کې لازمی دی. نو عموما غوسه هم انسان ته راځي، خو کوشش د دې کوم چې ځان کنټرول کوم او غوسه ونه کوم او د خلکو سره ډېر خارج یاو کوم.
بله، او ځوانانو ته چې دوی روژه یو ډول ملامتي وایي چې زه روژه یم، جارو جنجال کوي، جنگ کوي، تر وهلو پورې خبر رسیږي، تاسو څه ورته وایئ؟
هغه ځوانانو ته زما توصیه دا ده چې دوی دې روژه نه ملامتوي چې مثلا روژه ده، دا د دوی خپل کردار ده چې دوی کوي. روژه مونږ ته غوسه نه راولي، روژه کې یوازې زمونږ د مخلت تلل شوی ده او خوراک سکاک نه کوو، یعنی مونږ ته کومه بده خبره نه کیږي، بل شی نه کیږي، بل شی نه کیږي زموږ په مقابل کې. خو دا هر څه چې دا زمونږ خپل کردار ده چې مونږ یې کوو. عموما هغه ځوانانو ته چې هغوی په روژه کې دغه شانې غوسه کیږي، د لاسه نه جنگ کیږي یا چاته یو بده خبره کیږي، هغوی ته زما توصیه هم دا ده چې دوی دې عموما په روژه کې ګوشه فاتې کیږي، د داسې مجلسونو نه چې هغه یاد د مانځنه وروسته د جوماتونو مخ کې کیږي، بازارونو ته تګ دی، په دغه شانې ځایونو کې دې ډېر ځان نخ کېلی چې ځکه چې دوی په خپل ځان باندې کنټرول نه لري، بیا وسیلی کیږي او بیا په زمن کې روژه ملامتوي، خو ټوله ګناه د دوی خپله وي. نو دوی دې د دغه ځایونو نه ګوښه پاتې شي تر څو چې د خپله روژه ثابته وساتي او د نورو روژې ته هم نقصان ونه رسوي.
بله، روژه د صبر او حوصلې میاشت ده، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه. څومره په دې کې خدای دې چې جارو جنجال وسي، عبادت وسي، هغه روژه لکه څنګه چې اصول دي هماغسې ونیول سي، څومره به ښیي چې دا مسایل په هم کې ونیول سي؟
د یوې سالمې او د یوې مناسبې روژې لپاره په زمن کې باید د روژې لپاره دا هم ونیول شي چې مثلا دغه هر څه ته په روزمره ژوند کې مخکې تا ته راځي، هغه شیان ټول باید تلری کی. د روژې لپاره په خپل ذهن کې یو نوی تسمقات باید هر سړی جوړ کی، او هغه تسمقات باید داسې جوړ کی که دته هر څوک هر څه وایي نو دا دی ووایي چې ما څه نه دی اورېدلی او نه مې څه لیدلی دي. دا دی باید د روژې په خاطر باندې ځان کون کی، ړوند کی، او هغه به سبب د دې کیږي چې د دې دا روژه او دغه میاشت به انشاءالله په دې وباندې ډېر په خوشحالۍ باندې تیریږي. دوی به له هیڅ کوم داسې ستونزې سره نه مخامخ کیږي چې د روژې نه او پس د روژې د خلاصېدو نه پس دوی پښیماني وښایي.
د ښځو د حقونو فعاله اوږۍ احمدزی هم له ټولو خلکو په تېره بیا له ځوانانو څخه چې ځوانه انرژي لري غواړي چې مهربانه واوسي او تر خپل توانه له نورو خلکو سره د ژوند په هره برخه کې مرسته وکړي.
اول باید ووایم چې د روژې میاشت اسی یو میاشت چې د انسان صحي حالت، د انسان روحي او رواني حالت او د هر څه تبدیلیږي، لکه چې یو تازه کیږي، یو شی چې بیرته د سر نه را ژوندی کیږي. په دغه میاشت کې انسان هم د سر نه تر پښو پورې بیرته دنیا ته راځي او بیرته را ژوندی کیږي. د چی شي سره؟ د عبادتو سره، د روژې سره، او د دغې مبارکې میاشت برکتونو د عمل انسان بیرته را ژوندی کیږي او د هغې ټولې ګناوې بخل کیږي. نو په دغې میاشت کې که ورونه اوسي، که خویندې اوسي، نو ټولو ته لا
لازمه ده چې په دې میاشت کې باید ډېر د اوسلینه ډېر د تر هغه پورې چې کولای سو باید موږ خپل نیکی خپل امغه ثواب نور ته ورسو او د ثواب هم وګټو او هم وکولای سو چې نور ته نیک کارونه وکړو. نو که دا ځینې ځوانان یا بالخصوص الکان یا سریان دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي یا مثلا په کور کې بیا وسلګي کوي خپل د میرمنې سره یا خپل د اولادو سره یا په بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي په ښار بازار کې، نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره موږ کولی سو ښه خبر باید زموږ د خولې وځي او ښه کار باید زموږ د لاسه وسي. ځینې سړیانې لکه چې ګورو بیرونه کور ته راسي نو په ښځې باندې ډېر خبرې کوي او تندخویي کوي او اولاد وهي او په کور کې چې زه روژه یم او تاسو ارام اوسئ او خبرې مه کوئ، نه داسې خو نه کېږي. لکه چې مثلا یو سړی باید خپل ښځې سره د کور کارونه کې پروژه ماتی کې په دوکې کومک وکړي، او ځوان لکانو ته خو بیخي لازمه ده چې دوی خو ځوانان دي، دوی خو انرژي ډیره ده، دوی خو حوصله باید بیخي ډیره وسي، دوی خپل د سپینګیری پلار یا سپینسرې مور یا خویندې یا نور کسان چې په کور کې اوسیږي باید هغو سره بالکل یو ډیر عالي چلند د نورو میاشتو نه بر علاوه پروژه کې باید بالکل داسې یو فضا په کور کې رامنځته کړي چې د خوښۍ د خوشحالۍ او یو ډیره ښه روژه باید ټول ولرو.
بله، هر وخت په تیره بیا په روژه کې ډیره بدخویي کوي، څومره بد اثر په چارچاپیره کوي، ماشومانو باندې څومره بد اثر کولی سي، په مشرانو باندې په سپین سرو باندې څومره بد اثر کولی سي چې د ځوان یو دا ډول چلند دوی ګوري.
بله، لکه څنګه چې دا د کورنۍ ژوند ته موږ وګورو د یو مور او د یو پلار ټول امید او ټول هغه ارزو یې د اولاد ته ده چې هغه اولاد ګورو یو پلار یا یو مور که یو اولاد غټی نو دې دپاره خو نه غټی چې خدای نخواسته په آینده کې هغې ته بېرته بې احترامي وسي یا د هغې خبرې ونه منل سي، او دغه ځوانان چې بیا په کور کې بدخویي کوي یا بدون روزه یا دروژه په میاشت کې، نو دوی ته لازمه ده چې دوی په کور کې باید دا کارونه ونه کړي، دوی باید ډېر د نرم خوی نه ډېر د اوسلې نه او ډېر د ښه کلماتو نه استفاده وکړي تر څو هغه د مور زړه هم په لاس کې ونیسي یا د پلار زړه هم په لاس کې ونیسي، او هغه چانه چې مور پلار راضي نو هغې نه خدای به بالکل راضي.
بله، په آخره بیا هم که دې ځوانانو ته یو پیغام ولرو چې د تاسې هر کړه وړه په نورو باندې مستقیم و غیر مستقیم اثر کوي، که روژه وي یا غیر د روژې وي، که تاسې خپل خوی داسې کوي چې هغه د ټولو د خوښې وړ وګرځي، دا به څومره ښېګڼې ولري، دوی ته یو پیغام به هم ولرو.
بله، زما پیغام ټولو ځوانانو ته بالخصوص دغه د کور سړیو ته ځوانانو ته او نه تنها یوازې هلکان بلکې نجونو ته هم ټول ته زما پیغام دا دی چې تاسو د ډېر ښه چلند نه د ډېرې حوصلې نه او د ډېر ښه کلماتو نه استفاده وکړئ. د دو د بد چلند په د لویانو نه هم په وړه ماشومانو باندې ډېر بد تاثیر لري. یو وړکی ماشوم کله چې یو څوک د بیرون نه راسي نو دا ورته ورمنډه کوي، ورمنډه کوي چې ورور راغی یا پلار راغی یا بل څوک د بیرون نه راغی په ډېر خوشحالي، او دا که په پټکه وکړي او یو خبره وکړي نو د دغې دا روحي حالت بیرته ضعیفه شي او لاړ سي او کنج ته کینی او ځان سره چورت وهي. دا او همداسې مور همداسې پلار، نو کله چې دوی کور کې دي یا که د کوره بیرونه دي په ټولنه کې باید د ټولو سره ډېر یو ښه چلند ولري، ډېر یو ښه رفتار ولري، د حوصلې نه استفاده وکړي، ښې خبرې ښې کلمات ښه کلمات ښه خبرې د انسان روحیه پاس دی، انسان ته انرژي ورکوي، او دا ډېر مفید ده او ډېر فایده مند ده.
درنو دوستانو، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
زلا یو غلام ما اخترا پما مرازا زلا یو غلام ما اخترا پما مرازا مشم لا خندل دز و سرا پما مرازا تا سر لا نشتا دے پیغام دا خوشحال زمن تا سر لا نشتا دے پیغام دا خوشحال زمن شپدلا زمنگ بے سہرا پما مرازا شپدلا زمنگ بے سہرا پما مرازا زلا یو غلام ما اخترا پما مرازا چی گریوان را تا وحشت تار پتار کڑے دے گوری چی آواز میں چھا پنجر کی اسار کڑے دے گوری چی مسترگو کی دو اخ کو پزے وینی دی وینی چی پابندی لا نغمے زماد منی دی گوری چی سینے تا من اخشوی سنگی نونا دی وینی چی پرات میلا سخو کی زنزی رونا دی گور چپور کی دہالاتوں میں شعور سوزی بنچ ہر فکر میں د ظلم پتنور سوزی اے زما دہالا نا خبر اپما مر